السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې دي. ازادي رادیو د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. نن پنځشنبه د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې لومړۍ نیټه د 2025 میلادي کال د اکتوبر درویشتمه ده. مخکې دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبان په عامه محضر کې له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. ښاغلی بنت پرون چهارشنبه په یو بیان کې په بادغیس ولایت کې د طالبانو له لورې د یو تن وروستي اعدام ته په اشاره په عام محضر کې بدني سزاګانې یو ځل بیا په کلکه وغندلې. په بیان کې ویل شوي چې اعدام په هر حالت کې د اندېښنې وړ دی، خو کله چې دا د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د ده په خبره هغه خپلواک نه دی او قانوني پروسه یې عادلانه نه ده ترسره کیږي، دا ډیر خطرناک دی چې باید په کلکه وغندل شي. ښاغلی بینټ پر طالبانو غږ وکړ چې فوراً ټول اعدامونه ودروي. طالبانو تېره اونۍ د اکتوبر په 14 اعلان وکړ چې په بادغیس ولایت کې د قتل په تور یو سړی اعدام کړی دی. د طالبانو سترې محکمې دا کړې وه چې د دغه سړي چې د جوند ولسوالۍ د دوو اوسېدونکو د قتل په تورن و، قضیه په ابتدایي استناف او ستره محکمو کې څېړل شوې او بیا یې وروستۍ پرېکړه صادره کړې ده. و تر دې مخکې د اعدام شویو کسانو یو شمېر کورنیو ازادي راډیو ته ویلي وو چې تورنو کسانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له ځانه دفاع وکړي یا مدافع وکیل وګماري. په اپریل میاشت کې طالبانو په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. د عدالت نړیوالې محکمې ICJ پرون مشورتي نظر ورکړ چې پکې ویل شوی اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ حاصل کړي. د ولسو قاضیانو پلاوی همدارنګه وویل چې اسرائیل باید د ملګرو ملتونو او په نږدې ختیځ کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډون د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا غزې ته د مرستو رسولو د هڅو ملاتړ وکړي. د عدالت د نړیوالې محکمې د قاضیانو د پلاوی مشر یوجی ایواسوا وویل د اشغالګر ځواک په توګه اسرائیل مکلف دی چې د ځایي خلکو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د اړینو توکو په ګډون د هغوی اساسي التیاوی داد منی کړی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د روسیې د اورال غرنۍ سیمې په کوپیاسک ښار کې په یوه فابریکه کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 9 کسان مړه او 15 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې د دې فابریکې پر سر یوه بی پیلوټ الوتکه یا ډرون لیدل شوی، خو دغه لومړني راپورونه تر اوسه نه دي تایید شوي. د چلیبینسک د سیمې والی الکسی ټیکسلر پر ټلګرام چینل په یو بیان کې نه د پډاګه کړی چې دا څه ډول فابریکه وه چې پکې چاودنه شوې، خو د راپورونو له مخې په دې فابریکه کې د روسیې د پوځ لپاره مهمات تولیدېږي. کوپیاسک له اوکراین څخه شاوخوا 2000 کیلومتره لرې ده او دا سیمه قزاقستان پولې ته څیرمه پرته ده. لکه چې روسیې په اوکراین کې جګړه پیل کړې، کیف په زیاتېدونکي ډول د ډرونونو په کارولو سره د روسیې په خاوره کې دننه فابریکې او د انرژۍ تاسیسات په نښه کوي. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د دې ټولنې غړو په اوکراین کې د روسیې د جګړې له عمله پر موسکو د بندیزونو 19 بسته تصویبوي. ټاکل شوی چې دوی نن پنځشنبه دغه نوي بندیزونه اعلان کړي. په دغه نوي بندیزونو کې د روسیې د اوبلن ګازو پر وارداتو بندیز لګول شامل دي. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې له روسیې څخه د اوبلن ګازو پر پیر بندیز به په دو مرحلو کې ترسره شي. له شپږو میاشتو وروسته د لنډ مهاله قراردادونو او د اوږد مهاله قراردادونو د 2020 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د روسیې په وړاندې د بندیزونو په نوې بسته کې همدارنګه پر روسي ډیپلوماتانو د سفر کولو محدودیت او د تیلو لیږدونکو په نږدې 140 کښتیو محدودیت هم شامل دي. موسکو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د اوکراین پر ضد د روسیې جګړه د 2022 کال په فبروري میاشت کې پیل شوې ده. او ټاکل شوی چې د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډله د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا په چوکاټ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 16 نیټه ترسره کړي. تر دې مخکې تمه کېده چې د ښځینه فوټبالرانو دغه لوبې چې د فیفا متحد وي چې د فیفا متحده وی په نوم ترسره کیږي په متحده عربی اماراتو کې ترسره شوی وای. خو فیفا اعلان وکړ چې مراکش به د لوبو کوربه وي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې متحده عربی اماراتو افغان فوټبالرو ښځو ته ویزې ورنکړي. د افغان کډوالو ښځو 22 نفری لوبډله تیره میاشت وروسته له هغې جوړه شوه چې فیفا د روان کال په می میاشت کې د هغوی د لوبو او فعالیتونو د تمویل لپاره ځانګړې بودیجه تصویب کړه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم لوستل شي دي ازادي رادیو په وی پانه کشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې یو شمېر کابل ښاریان د برېښنا له دوامداره پرچاویو سر ټکوي او وایي چې دې پرچاویو د دوی ستونزې ډېرې کړې دي.
په کابل کې یو اونۍ ده چې هیڅ برېښنا نشته. چې شپه شي راځي خو د سهار له 2 بجو وروسته پرې کېږي.
له خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي چې د طالبانو د حکومت چارواکي په خپل وخت اطلاعات له خبریالانو او رسنیو سره نه شریکوي.
د اوسنی نظام رسنیز پالیسۍ دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدودوي. دوی هڅه کوي چې په دې ډول عامه افکار کنټرول کړي.
په پاکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي چې د پاکستاني چارواکو لخوا په وروستیو کې پر دوی فشارونه زیات شوي دي.
دلته موږ باندې ډېره سختي ده. په یو اطاق کې 45 نفر یې اچولي وو. ډوډۍ نشته ده او لږه ده تنده ده.
په نړیوالو مسایلو کې به د عدالت د نړیوالې محکمې له وروستۍ پریکړې خبر شي چې وایي اسرائیل مسؤلیت لري په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیا او د پوره کېدو ډاډ حاصل کړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونې لومړی موضوع ته یو شمیر کابل خاریان وایي د برېښنا دوامداره پرچاوي چې شاوخوا یوه اونۍ مخکې پیل شوي لا هم دوام لري چې د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت اجرایوي رئیس ویلي تخنیکي ډلې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزي په نښلولو کار کوي او دا ستونزه به ډېر ژر هواره شي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
یو شمېر کابل ښاریان وایي له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د برېښنا له دوامدارو پرچاویو سره مخ دي چې ورځني چارې یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 22 ازادي راډیو ته وویل د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کیږي. د کابل د خیرخانې مینې د 1500 فامیلیو سیمې اوسیدونکي عدله وایي په کابل کې یو اونۍ ده چې هیڅ برېښنا نشته. چې شپه شي راځي خو د سهار له 2 بجو وروسته پرې کېږي او تر بله ماښامه بیا نه راځي. ډېرې ستونزې یې جوړې کړې دي. یوه اونۍ شوه همداسې ده. نه پوهېږو چې جوړېږي که نه. د شپې برېښنا وي خو د ورځې هیڅ نه وي. د کابل د کارتې پروان سیمې یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
برخه زیات پرچاوس پرچاوي زیات شوه. فقط
برېښنا پرچاو ده. پرچاوي ډېره شوې. یوازې 3-4 ساعته یا ډېر تر ډېره 5-7 راځي. له دې زیات نه وي. په 4 ساعتونو کې هم دومره برېښنا وي. د خوب پرتله پرچاوي ډېره شوې ده.
پرچاوي زیاتره ستان.
د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک یو شمېر کاروونکو هم چهارشنبه د اکتوبر 22 ناوخته کابل کې د برېښنا له دوامدارې پرچاوې شکایت کړی دی. لیکلي چې پلازمینه په تیارو کې ډوبه ده. دوی هم لیکلي چې د ورځې برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو ساعتونو لپاره راځي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت پوښتلی چې ولې هغه ژمنه چې ویلي یې وه د دوشنبه په ورځ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې شوی مزی بېرته نخلوي نه ده عملي شوی. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت دوشنبه د اکتوبر 20 اعلان کړی و چې د ازبکستان لخوا د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزی د ترمیم چارې چې تېره پنجشنبه پرې شوی و روانې دي او ډېر ژر به بېرته وتړل شي. خو د دې شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر سې شنبه د اکتوبر 21 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی تخنیکي ډلې شپه او ورځ کار کوي خو د اوبو د کچې د لوړوالي له امله کار په احتیاط روان دی او دا ستونزه به ژر حل شي. هغه زیاته کړې چې د ازبکستان لخوا د 220 کیلو واټه وارداتي برېښنا مزی د آمو سیند پر سر پرې شوی او له همدې امله په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوې زیاتې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستونزې له امله د تېرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د برېښنا جریان په کابل او یولسو نورو ولایتونو کې د پام وړ کم شوی دی. ویل کېږي چې له څو کلونو راهیسې افغانستان خپله د اړتیا وړ ډېری برخه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یاسیکار ویلي چې د افغانستان اتیا سلنه د برېښنا اړتیا وي له ګاونډیو
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه د طالبانو پر حکومت انتقاد کوي چې اطلاعات په خپل وخت او په سم ډول د خبریالانو او رسنیو سره نه شریکوي. دوی وایي دا د دې سبب کیږي چې کره اطلاعات پټ پاتې شي او رسنۍ د یوې موضوع په اړه د متناقضو جزئیاتو درلودونکي راپورونه خپاره کړي. یو شمېر خبریالان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د طالبانو حکومت باید د دې ستونزې د هواري لپاره خپلې اطلاعاتي سرچینې زیاتې کړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
له خبریالانو او رسنیو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه وایي د طالبانو حکومت اطلاعات په خپل وخت او سم ډول له رسنیو سره نه شریکوي. دوی انتقاد کوي چې دا د بېلابېلو جزئیاتو درلودونکو راپورونو د خپرېدو لامل ګرځي چې په ټوله کې لوستونکي، لیدونکي او اورېدونکي پر رسنیو بې اعتماده کوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان مشر حمد عبیدی سه شنبه د اکتوبر په 21 ازادي راډیو ته وویل ان ډېری مواردو کې د طالبانو حکومت لخوا اطلاعات پټ پاتې کیږي او یا غلط اطلاعات خپریږي.
د اوسني نظام رسنیز پالیسۍ دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسی محدود وي، غلط معلومات د رسنیو سره او د ولس سره شریکوي او په موقع معلومات د ولس سره نه شریکوي. په ډېرو مواردو کې دوی اطلاعات پټ ساتي. دوی هڅه کوي چې په دې ډول عامه افکار کنټرول کړي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز همي افغان خبریالانو او رسنۍ اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه سازمان د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشري سمیه ولیزاده هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د اطلاعاتو پټ ساتل او نشری کول د دې لامل کېږي چې رسنۍ د یوې موضوع په اړه بېلابېل اطلاعات خپاره کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان یکی از نگرانی هایش همین موضوع دسترسی به اطلاعات است که در
اصل خبریالانو د مرکز یو اندیښنه هم د اطلاعاتو ته نه لاسرسی دی چې په خپل وخت اطلاعات خبریالانو سره نه شریکیږي. دا د دې لامل شوي چې په افغانستان کې دننه او په جلا وطنۍ کې د خبریالانو او رسنیو کار له ستونزو سره مخ شي. څو ډول اطلاعات خپاره شي بل د خبري مسایلو یو تر ټولو مهم ارزښت سرعت دی چې باید د نورو خبري ارزښتونو تر څنګ دې ته هم باید پام وشي.
خبری در نظر گرفته شود.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران د دې انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. افغان ژورنالیست او پر افغانستان د طالبانو د بیزلی واکمنې دو په لومړیو کې د یوې خبری رسنۍ مدیر زیرک فهیم هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ستونزو ومنله. زیاته کړه
د افغانستان ټول رسنۍ کاغه په ولایتونو کې دی او په مرکز کې دي. دغه معلوماتو ته منتظر وي چې تر څو د ویان له ادرسه ټول معلومات راشي. په داسې حال کې چې رسنۍ ضرورت لري په هغه کې چې خبره پیښه شوې ده یا په هغه سات کې چې خلک د دغه خبر جزئیات او تپتمه دي په هغه سات کې نشرات وکي، نو زه فکر کوم چې کدوی غوړي چې پلواکي رسنۍ معلومات دقیق نشر کی، ښه نشر کی، او په وخت نشر کی، بے پری نشر کی، دوی باید خپل مطبوعاتي جزایر زیات کی.
یو شمیر نور افغان خبریالانو د رسنیو مسولینو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله، زیاته یې کړه چې همدا څو ورځې مخکې د طالبان حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو او پر افغانستان د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه د پر وخت او سمو اطلاعاتو د نه موجودیت له امله خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ وو. دوی چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، زیاته کړه پاکستان د اکتوبر په 9 پر پکتیکا او کابل هوایي بریدونه وکړل، خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سبا ډیر ناوخته تایید کړه چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او پکتیکا کې بمبارد کړی دی. دغه شان د کابل په تایمنی سیمه کې د اکتوبر په 15 د پاکستان د هوایي برید پاړه چې وروسته د کابل ایمرجنسی روغتون ورنه دوی ته د 15 وژل شویو او 25 ټپیانو د وروړلو خبر ورکړ. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل د امنیه قمندانې ویان یې خالد زدران تر دې چاودنو وروسته یوازې پر خپلو ایکس پاڼو ولیکل چې د تیلو یو ټانکر اور اخیستی دی. هیره دینوی چې د طالبانو حکومت پاکستان سره د څو ورځنیو نښتو په ترڅ کې د شمشاد راډیو تلویزیون نشرات دوه ورځې بند کړي وو او د وجې په اړه رسمي هیڅ هم ونه ویل. د طالبانو حکومت د اقدام د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ د یو شمیر بنسټونو له جدي غبرګون سره مخ شو. د ځینو دغه بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له 13 کلونو د زیاتې مودې راهیسې د طالبانو حکومت لخوا د ټاکل شویو چوکاټونو او مقرراتو سره سم او څارنې لاندې فعالیت کوي، چې له امله یې یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه بند او یا محدود کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په وروستیو څو ورځو کې په پاکستان کې میشت زرګونه افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو لس کمپونه تړل شوي او په دې کمپونو کې میشت نږدې 15,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت افغانان وایي په وروستیو څو ورځو کې د پاکستاني پولیسو چاپې زیاتې شوې او هر ورځ افغانان نیول کېږي او د اخراج کمپونو ته استول کېږي.
پاکستانی پولیسو په دې هیواد کې میشت زرګونه افغان کډوال نیولي. پاکستانی رسنۍ ول دې ډلې جیو نیوز سه شنبه د اکتوبر په 28 د خپل سرچینو له قوله په یو راپور کې ویلي چې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تازه په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو لس کمپونه تړل شوي او په دې کمپونو کې میشت نږدې 15,000 افغانان افغانستان ته استول شوي. په دې راپور کې چې دغه رسنۍ په ویپانه خپور شوی راغلي چې یوازې د بلوچستان په کویټي ښار کې شاوخوا 4,000 افغان کډوال نیول شوي دي. د جیو نیوز د راپور په یو برخه کې راغلي په کویټه کې د افغان کډوالو پر وړاندې عملیات دوام لري او 2,878 افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول په دې ښار کې اوسېدل نیول شوي دي. سه شنبه د اکتوبر 28 د پنجاب ایالت پولیسو هم په خپل ایکسپانه لیکلي چې په فیصل آباد کې 4,478 افغان وګړي نیول شوي او ویلي دي چې په دې ښار کې اوسمهال هیڅ افغان کډوال نشته. د پلازمینی اسلام آباد پولیس هم لدی یو ورځ مخکې په خپل ایکسپانه لک تر لګه د 19 افغانانو د نیولو خبر ورکړیو. په اسلام آباد او راولپنډی کې میشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې له پاکستان د افغان کډوالو د ستنولو او نیولو لړۍ په کمساري ډول چټکه شوې او همدا پرون هم د پلازمینی ګلبرګرین، فیصل ټاون او بی 17 سیمو کې د افغانانو په کورونو چاپی وهلي او ګڼ کسانی نیولې دي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو افغان چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تره زوی او د کورنۍ غړي پرون پولیسو نیولي او حجي کم ته انتقال کړي.
ما ورسره هم دا خبرې وشوې، هغه ویلې چې وضعیت ډېر زیات خراب دی، وایي موږ یې په یو اتاق کې 30 نفره اچولي یو، وایي پاکې اوبه نشته، خوراک نشته او وایي خوب هم نه دی کړی. دلته وایي چې 2 بوتله اوبه او بسکټ وایي چې اخلي 2,000 کلدارو باندې درکوي. نو پولیسان د کپه د ګرځي، هر یو نفر په تشویش کې دی.
د ادعا کوي چې د نیولو پر مهال د تر لوزې د پیسو غوښتنه هم شوې، خدا چې لاغه سره پیسې نه وي ورسته نیول شوې. یو بل افغان چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل، پرون د فیصل ټاون له سیمې پولیس یې نیولی او د ایستلو کمپ ته انتقال کړی دی.
کمپ کې دلته پراته یو، دلته مونږ باندې ډېره سختي ده. په تقریبا په یو اتاق کې څلوېښت پنځه څلوېښت نفر یې اچولي وو، تن تن ناست یو، ډوډۍ نشته دی او لږه ده تنده ده.
پام دی حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل سې شنبه د اکتوبر په 21مه په یو اعلامیه کې ویلي چې افغانستان لا هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د خپل وګړو لپاره ډیر خطرناک ګڼل کیږي. دغه سازمان د هغو هیوادونو په کړنو نیوکه کړې چې افغان کډوال بیرته افغانستان ته شړي، ویلي دي چې دا کار د بشري حقوقو نه ښکاره سرغړونه ده. دغه سازمان ټینګار کړی چې دا ډول د بشري حقوقو خیانت باید سمدستي ودرول شي او په نړیوالو سازمانونو او حکومتونو غږ کړی چې د افغان کډوالو د جبري اخراج د بندیدو لپاره اقدام وکړي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یو تازه خبرتیا کې چې وکاپی ازادي راډیو ته هم را رسیدلې ده، اسلام آباد پولیسو ته امر کړی چې د افغانستان د پخواني حکومت د چارواکو په ګډون د بشري حقوقو د فعالانو، هنرمندانو او دغه راز د امریکا کیسلرونکو او د دوی د کورنیو د غړو له نیولو ډډه وکړي. په دې خبرتیا کې یو شمېره هم خپره شوې او غوښتنه پکې شوې چې دغه افغانان د نیولو پر مهال له دې شمېرې سره اړیکه ونیسي، خو دا پکې نه دي ویل شوي چې پولیس دغه کټګوري افغانان څنګه معلوم کړي. کڅوم له تیر 2023 کال راهیسې له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه و، خو په وروستیو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د دې هیواد په بیلابیلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بېساري ډول چټکه شوې. تازه د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې لپاره د طالبانو د حکومت کمیسیون ویلي چې سې شنبه د اکتوبر په 21مه له پاکستان او ایران 599 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. دغه کمیسیون په بیان کې چې په اکسپان خبر شوې راغلي چې پرون د نیمروز د ورېښمو پله له لارې وسلوېخ، د هرات د اسلام کلا له لارې 111، د هلمند د بارامچی له لارې 14 او د کندهار د سپین بولدک له لارې 419 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د عدالت نړیوالې محکمې ICJ پرون مشورتي نظر ورکړ چې پکې ویل شوي سر اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکي وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ حاصل کړي. د یولسو قاضیانو پلاوی همدارنګه وویل چې اسرائیل باید د ملګرو ملتونو او په نږدې ختیځ کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې UN روا په ګډون د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا غزې ته د مرستو رسولو د هڅو ملاتړ وکړي. د عدالت د نړیوالې محکمې د قاضیانو د پلاوي مشر یوجی ایواسوا وویل د اشغالګر ځواک په توګه اسرائیل مکلف دی چې د ځایي خلکو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د اړینو توکو په ګډون د هغوی اساسي اړتیاوې ډاډمنې کړي. هغه زیاته کړه چې په اساسي اړتیاوو کې خواړه، اوبه، سرپناه، د سون توکي او طبي خدمات شامل دي. د عدالت نړیوالې محکمې دا مشورتي نظر چې قانوني او سیاسي وزن لري خو هغه اجرایي بڼه نه لري، محکمه یې د پلي کېدو واک نه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په یو بیان کې وویل چې انتونی ګوتریش د محکمې د دې مشورتي نظر هرکلی وکړ او له اسرائیل وغوښتل چې له دې نظر سره سم خپل مسؤلیتونه پوره کړي. دوجارک وویل چې د دې نظر اغیز به په غزه کې د تراژیک وضعیت لپاره ټاکونکی وي. اسرائیل د عدالت د نړیوالې محکمې دغه مشورتي نظر رد کړ. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې دوی د محکمې موندنې په کلکه ردوي او زیاته کړه چې اسرائیل د نړیوال قانون په چوکاټ کې خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول پوره کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په 13 دسمبر میاشت کې له دې محکمې غوښتي وو چې د هغو ادارو په وړاندې د اسرائیل د مکلفیتونو په اړه پریکړه وکړي چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربند وروسته مرستندویو ادارو د ځپل شوې سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې تیزې کړې دي. د 2023 کال په جولای کې د عدالت نړیوالې محکمې یو بل مشورتي نظر هم ورکړی چې پکې ویل شوی وو په فلسطیني سیمو کې د اسرائیل اشغال غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د عدالت نړیوالې محکمې قاضیان همدارنګه هغه ادعاوې هم ارزوي چې د جنوبي افریقا لخوا دې محکمې ته وړاندې شوي او وایي اسرائیل په غزه کې په خپلو کړنو سره د 1948 کال د ملګرو ملتونو د نسل وژنې کنوانسیون تر پخولان دکړه ده.
لخبرونو ور آخوا.
د ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چاوای پروان 2015 کال کې د افغانستان وچکالی د نیمې پیړۍ تر ټولو سخت وچکالی ده. د ملګر ملتونو د دفتر په اندېښنې په څرګندولو سره ویلي سږ کال په ټول افغانستان کې د باران کچه له اوسط څخه ټیټه وه. په عین حال کې یو شمېر افغان کروندګر وایي د باران د نشټوالي او د وچکالۍ له امله سږ کال کروندو ته لوی زیان رسېدلی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچاوي په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ او د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او په روان 2015 کال کې دغه وچکالۍ د ریکارډ تر کچې رسیدلې. اوچا خبرداری ورکړی چې سږ کال په ټول افغانستان کې د اورښت کچه په اوسط ډول ټیټه وه او ویره شته چې دا کچه د کال تر پای همداسې دوام وکړي. دغه دفتر د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 20 په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې وچکالۍ په نږدې ټولو ولایتونو کې د اورښت کمښت په تیرو 15 کلونو کې د وچکالۍ شدت او د اقلیم د اغېزو له امله ده. د ادارې ویلي دغه وضعیت د اوبو سرچینې کمې کړي، کروندې او واښې له منځه وړي، د کورنیو معیشت یې ګواښلی او خلک یې کډه کولو ته اړ کړي دي. په راپور کې راغلي چې اوسنی وضعیت د 2013 کال له وچکالۍ سره پرتله کیدای شي. د راپور د معلوماتو پر بنسټ په 2013 میلادي کال کې نږدې 300,000 کسان په کور دننه د وچکالۍ له امله بې ځای شوي او 3.6 میلیونه نور د خوړو د خوندیتوب په بیړني حالت کې وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کروندګر وایي د باران د نشتوالي او د وچکالۍ له امله سږ کال کروندو ته لوی زیان رسېدلی. د کندوز ولایت یو بزګر نعیم ازادي راډیو ته وویل
سږ کال هیڅ ورش نشته، وچکالۍ ده، کروندې له وچېدو سره مخ دي، غنم او نور حاصلات پنجو وهلي، دا حاصلات هم له منځه ځي.
د نیمروز ولایت یو بزګر او مالدار عبدالعظیم وایي د وچکالۍ له امله کروندو او څارویو ته زیان رسېدلی. دی وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله وچکالۍ زیاته شوې ده، زموږ کروندو او مالدارۍ ته زیان ورسېد. په اصل کې مو هیڅ نه دي کرلي، تقریبا 3 کاله کېږي چې کرونده نه کوو، ځکه وچېږي. کوم غنم مو چې کرلي وو تخم یې هم په مخ تاوان شو. د تخار ولایت یو بزګر فضل احمد هم ورته شکایت لري. د وای د وچکالۍ او باران د نو ورېدلو له امله زموږ غنم ډېرې وچ شول. بزګران ډېر اندېښمن دي ځکه دا وضعیت په حاصلاتو منفي اغېز لري. دا بزګران چې د وچکالۍ له امله سخت اغېزمن شوي د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو نړیوال مرستندویه بنسټونو څخه غواړي چې د زیانونو په کمولو کې ورسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 15 اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM اعلان کړی و چې د روان کال په لومړۍ 3 میاشتو کې د اصلي عامل په توګه د وچکالۍ له امله په کور دننه 350,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یا یوناما هم په وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې که څه هم کرنه د افغانستان د 80% نفوس لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، خو په دې هیواد کې د کرنې حاصلات د اقلیم د بدلون له امله 50% کم شوي چې پکې دوامداره وچکالي هم شامله ده. په ورته وخت کې د اوبو او چاپیریال د برخې یو شمېر متخصصین وایي نړیواله تودوخه د اقلیم بدلون، د باران او سیلابونو، د اوبو د ذخیره کولو لپاره د زیربناو نشتوالی، د واورو کمیدل، د اوبو تقاضا لوړیدل او د نفوس وده افغانستان د وچکالۍ له امله زیانمن کړی دی. له ډلې نجیب الله سدید د 4 شنبې په ورځ د اکتوبر په 2020 ازادي راډیو ته وویل
افغانستان
به نظر زما په نظر په افغانستان کې باید په دوو برخو کې جدي کار وشي. یو د اوبو د بې ځایه لګښت مخنیوي په برخه کې او بل دا چې بنسټیز کارونه باید وشي. په ځانګړي ډول د اوبو لوی او واړه بندونه جوړ شي ترڅو افغانستان په دې برخه کې په ځان بسیا شي. په دې سره د سیلابونو د اوبو مدیریت هم کیږي او د غراز د وچکالۍ مخه هم ورسره نیول کیدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر هم په خپل راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې افغانستان د زلزلې، وچکالۍ، د کډوالو راستنېدو او د مرستندویه کارکونکو په وړاندې د سخت فشار په ګډون د بشري بحرانونو سره مخ دي. اوچا ویلي چې په ختیځ کونړ کې د ریختر په کچه لشپک درجه قوي زلزلې چې په 2015 کال کې یو له خورا ویجاړونکو آفتونو څخه و نږدې 2000 کسان پکې مړه، له 3600 ډېر ټپیان او زرګونه کورونه او زیربناوې ویجاړې کړې. په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ښځې او نجونې چې له زده کړو، کار او عامه ژوند څخه بې برخې دي په ځانګړې توګه اغېزمنې شوي دي. داسې مهال چې د راپور په ټکو بشري مرستې د افغان ښځو او نجونو د ژغورنې یوازینۍ لار ده.
ستاسو له پیغامونو
جانم د کندهار ولایت راسان ولسوالۍ څخه دغه لار چې بند سیر دغه د تاریخ مبارک
معلومات سره شریکول خلک ته ډیر سخت روان دي. د هغه په شان لا خاص زموږ په ولسوالۍ کې خاص دغه نه دی راغلی چې د هغه سره اوړي بایي چې کوم لوړوالی دوس خو نه دی لیدلی. د دې خوا په شانو کې چې دورې اوړي وروره انار ولاړ دي خرابېږي وروره دلته خلک د ستونزو سره مخ دي چې څوک یې نه رانیسي نه څوک غواړي خپل بازارو ته چې وي خپل مصرف نه جوړوي. موږ به ټولو حوصله بله به ارزو ده چې دغه لارې لس او خلک خپله خوښه کاروبار وکړي. مننه کور ودان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که طالبان از اعدام در معذر عام به عنوان ابزار برای ایجاد ترس و کنترل مردم استفاده میکنند. آقای بنت روز گذشته با نشر بیانیه و با اشاره به اعدام اخیر یک تن در ولایت بادغیس مجازات های علنی از سوی طالبان را یک بار دیگر به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده که اجرای مجازات اعدام در هر حالت نگران کننده است، اما زمانی که در چارچوب نظام قضایی طالبان که به گفته او مستقل نیست و روند قانونی عادلانه ندارد انجام می شود، بسیار هشدار دهنده است و باید به گونه قاطع محکوم گردد. آقای بنت از طالبان خواست تا فوراً اجرای همه مجازات های اعدام را متوقف کند. طالبان هفته پیش اعلام کردند که یک مرد را به تام قتل در ولایت بادغیس اعدام کردند. استر محکمه طالبان ادعا کرده بود که دوسیه این فرد که متهم به قتل دو باشنده ولسوالی جوند بود در محاکم ابتدایی استیناف و تمیز بررسی شده و پس از آن حکم نهایی صادر شده. با این حال پیشتر شمار از خانواده های اعدام شدگان در گفتگو با رادیو آزادی گفته بودند که به متهمان اجازه دفاع از خود یا گرفتن وکیل دادن نشده بود. طالبان در ماه عمل امسال نیز 4 تن را در ولایت های بادغیس، فرا و نیمروز در معذر عام اعدام کردند. قرار است تیم فوتبال دختران پناهجوی افغان نخستین بازی خود را پس از 2021 در چارچوب فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا در تاریخ 26 اکتبر امسال آغاز کند. پیش از این انتظار می رفت که این رقابت ها تحت نام فیفا متحد می کند در امارات متحده عربی برگزار شود، اما فیفا اعلام کرده که مراکش میزبان جدید این مسابقات خواهد بود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که امارات متحده عربی و بازیکنان افغان ویزه ورود به این کشور را صادر نکرد. در این رقابت ها تیم های چاد و لیبیا نیز شرکت خواهند داشت. تیم 23 نفری فوتبال دختران پناهجوی افغان ماه پیش پس از آن تشکیل شد که فیفا در ماه می سال جاری میلادی بودجه ویژه‌ای را برای پشتیبانی مالی و عملیاتی این تیم تصویب کرد. پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 بیشتر بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستان به کشورهای دیگر به ویژه بریتانیا و استرالیا پناه بردند. بر اثر یک انفجار در یک کارخانه در منطقه کوهستانی اورال در شهر کوپیاسک روسیه دست کم 9 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده که پس از وقوع این انفجار یک طیاره بی‌سرنشین در آسمان محل رویداد دیده شده، اما این گزارش های ابتدایی تا کنون تایید نشدند. رسانه های روسی گزارش دادند که این کارخانه مهمات نظامی برای اردوی روسیه تولید می کرد. شهر کوپیاسک در حدود 2000 کیلومتری اوکراین و در نزدیکی مرز قزاقستان موقعیت دارد. مقام های اوکراینی تا کنون در این مورد نظر ندادند، اما کیف پیش از این بارها از طیاره های بی‌سرنشین برای هدف قرار دادن کارخانه های تولید مهمات و تأسیسات انرژی در خاک روسیه استفاده کرده. و اتحادیه اروپا روز گذشته اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه 19مین بسته تحریم ها علیه روسیه را به دلیل جنگی کشور علیه اوکراین تصویب می کند. قرار است که بسته امروز رسما اعلام شود. بسته جدید تحریم ها شامل ممنوعیت واردات گاز مایع از روسیه می شود. بر اساس خبرگزاری رویترز، ممنوعیت خرید گاز مایع از روسیه تا 2 مرحله اجرا خواهد شد. قراردادهای کوتاه مدت پس از 6 ماه و قراردادهای دراز مدت از اول جنوری 2027 به پایان می‌رسند. در بسته جدید تحریم‌ها علیه روسیه همچنان محدودیت‌های مسافرتی برای دیپلمات‌های روسیه و نزدیک به 120 کشتی عمدتاً نفتکش روسی را نیز شامل می‌باشد. روسیه نوز در این مورد عکس‌العمل نشان نداده. جنگ روسیه علیه اوکراین در فوریه 2022 آغاز شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. شکایت باشندگان کابل از پرچوی های دوامدار برق.
از طرف شب ساعت 9 شب برق می یا 3 شب میره و دیگه جریان روز هیچ برق نداریم. خیلی به مشکلات مواجه هستیم.
برق ها زیاد پرچاب است. پرچاوی زیاد شده. فقط 3 ساعت 4 ساعت نهاتش 5 ساعت می از اون زیادتر نمی آید برق ها.
شرکت برشنا گفته که این مشکل از یک هفته به خاطر قطع خطوط برق وارداتی ازبکستان رخ داده. جزئیات بیشتر در جریان برنامه. در ادامه اخراج هزاران مهاجر افغان از پاکستان، پلیس در کمپ مهاجران را در ایالت بلوچستان بسته کرده. مهاجران افغان در مورد وضعیتشان در پاکستان چی میگن؟
همین حالا در کمپ هستم. اینجا زندان هم بدتر است.
دیروز پسر کاکایم را همراه با خانواده‌اش بردند. همین حالا با او صحبت کردند. گفت وضعیت در حاجی کمپ بسیار وخیم است.
سازمان ملل متحد سال 2025 را یکی از شدیدترین سالهای خشکسالی در افغانستان ثبت کرده. شهروندان کشور میگویند
این سال خود تغییرات اقلیمی زیاد بوده، ولی بیشتر همی خوشسالی است که به مزارع ما، به گوسفندای ما، به کل زرار هستند.
دیقان خیلی با تشویش هستند، خیلی تاثیرات بدی را سر محصولات دیقان داره.
و در مسائل بین المللی مشنوید که محکمه بین المللی عدالت با صدور یک نظر مشورتی گفته که اسرائیل مسئول تامین نیازهای غیر نظامیان در غزه است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشن در بخش تکنیک با من کاری میکنم. امروز پنجشنبه است، اول عقرب 1404 خورشیدی که برابر میشه با 23 اکتبر 2025. تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. میپردازیم به نشر گزارش ها. شما را از باشندگان کابل میگن که قطع مقرر برق که از حدود یک هفته پیش آغاز شده هنوز هم ادامه داره و زندگی روزمره‌شان را با مشکلات زیاد روبرو کرده. آنها گفتند که در طول روز برق ندارن و برق تنها شبها برای چند ساعت معدود وصل میشه. در این حال رئیس اجرایوی افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان گفته که تیم‌های تکنیکی آنها برای وصل خطوط برق قطع شده ازبکستان کار می‌کنند و این مشکل به زودی حل می‌شود. بیشتر در این گزارش.
شماره از باشندگان کابل می‌گویند که از حدود یک هفته به این سو با قطع دوامدار برق روبرو هستند و امور روزمره زندگیشان مختل شده است. آنان چهارشنبه 22 اکتبر به رادیو آزادی گفتند که برق در طول روز کاملا قطع است و تنها برای چند ساعت محدود در شب وصل می‌شود. عادله باشنده منطقه 500 فامیلی شهر کابل در این مورد گفت:
برق نیست طرف کابل، یک هفته شده برق نیست. چاو می‌باشد. روز صبح که تا 8 بجه می باشه، 8 بجه دیگه تا شب 8 بجه نمی باشه. مشکلات برخوا زیاد است دیگه. مچم باش کچتو می شه، هفته می شه متو شده بیس که خوب می شه نمی شه. چرا قم طرف شب می باشه، طرف روزیش نمی باشه.
یکی از باشندگان منطقه خیرخانه کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت که قطع و بی‌نظمی های پیهم برق مشکلات زیاده برای خانواده ها به میان آورده است.
در این جریان هفته ما شبانه از طرف شب ساعت 9 شب برق می یا 13 شب میره و دیگه جریان روز هیچ برق نداریم. خیلی با مشکلات مواجه استیم. تمام وسایل خانه برقی بوده و هست و ما هیچ از برق استفاده کرده نمیتونیم. بی برقی بسیار مشکلات و همه به میان آورده.
یک باشنده دیگر شهر از منطقه کارتی پروان که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز میگوید
برخا زیاد پرچاب است، پرچاوی زیاد شده، فقط یک 3 ساعت 4 ساعت نهاتش 5 ساعت می از زیادتر نمی برخا دیگه 24 ساعت نمی 4 ساعت 5 ساعت می زیاد نمی دیگه پرچاویش زیادتر هستن.
همچنان ده ها کاربر در بخش دیدگاه های آخرین پست در فیسبوک دی افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان ناوقت شب چهارشنبه 22 اکتبر از ادامه قطع برق در کابل شکایت کرده نوشتند که پایتخت در تاریکی فرو رفته است. بسیاری از کاربران با لحن انتقادی گفتند که در طول روز برق ندارند و برق فقط برای چند ساعت محدود در شب جریان پیدا می کند. آنان با ابراز نارضایتی از وضعیت موجود از دی افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان پرسیدند که چرا وعده این شرکت برای وصل دوباره لین برق وارداتی از ازبکستان که قرار بود دوشنبه عملی شود هنوز اجرا نشده است. دی افغانستان برشنا شرکت تحت کنترل طالبان روز دوشنبه 20 اکتبر اعلام کرده بود که کار ترمیم لین برق وارداتی از ازبکستان که پنج شنبه هفته گذشته قطع شد جریان دارد و به زودی وصل خواهد شد. اما عبدالباری عمر رئیس اجرایوی این شرکت روز سه‌شنبه 21 اکتبر در صفحه ایکس خود نوشته که تیم‌های تکنیکی آنان شب و روز مصروف کار هستند اما به دلیل بلند بودن سطح آب کار با احتیاط پیش می رود اما این مشکل به زودی حل خواهد شد. او افزوده که خط انتقال 220 کیلووات برق وارداتی از ازبکستان در بالای دریای آمو قطع شده است و در نتیجه در کابل و شماری از ولایت‌های دیگر قطع برق افزایش یافته است. به اساس معلومات دی افغانستان برشنا شرکت در کنترل طالبان در پی عارضه برق وارداتی ازبکستان به افغانستان از پنج شنبه هفته گذشته جریان برق به شمول کابل در 11 ولایت افغانستان به طور چشمگیر کاهش یافته است. گفته می شود که از چندین سال به این سو افغانستان مقدار زیاد برق مورد ضرورت خود را از ازبکستان، ترکمنستان، ایران و تاجیکستان وارد می کند. اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفته است که 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود و این کشور سالانه حدود 220 میلیون دلار برای خرید برق هزینه می کند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. پلیس پاکستان در چند روز گذشته هزاران مهاجر افغان در این کشور بازداشت کرده. شمار از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در ادامه روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد از این کشور به تازگی 10 کمپ مهاجران افغان در ایالت بلوچستان هم بسته شده. مهاجران افغان در مناطق مختلف پاکستان میگن که در روزهای اخیر بازداشت پلیس افزایش چشمگیر یافته و از وضعیت رقتبار خود شکایت میکنن. سنا کاکر جزئیات میده.
پلیس پاکستان هزاران مهاجر افغان مقیم این کشور را بازداشت کرده است. رسانه های پاکستانی از جمله شبکه تلویزیونی جیو نیوز روز سه‌شنبه 21 اکتبر به نقل از منابع خود گزارش داده است که در ادامه روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد، 10 کمپ مهاجران افغان در ایالت بلوچستان بسته شده و حدود 85 هزار مهاجر افغان ساکن این کمپ ها به افغانستان بازگردانده شدند. در این گزارش که در وبسایت این شبکه منتشر شده آمده است که تنها در شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان، حدود 4000 مهاجر افغان بازداشت شدند. در قسمتی از گزارش جیو نیوز آمده است، عملیات علیه مهاجران افغان در کویته ادامه دارد و 3888 مهاجر افغان که به گونه غیرقانونی در این شهر زندگی می کردند بازداشت شدند. پلیس ایالت پنجاب نیز روز سه‌شنبه 21 اکتبر در شبکه ایکس خود نوشته است که در شهر فیصل آباد ایالت پنجاب 448 مهاجر افغان را بازداشت کرده و در حال حاضر هیچ مهاجر افغان در این شهر باقی نمانده است. پلیس شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان نیز یک روز قبل از بازداشت دست کم 17 مهاجر افغان خبر داد. شماری از مهاجران افغان در اسلام آباد و راولپندی می گویند که روند بازداشت و بازگرداندن مهاجران افغان از پاکستان در روزهای اخیر به گونه بی پیشینه شدت یافته است. آنان می افزایند که روز سه‌شنبه نیز پلیس در مناطق گلبرگ گرین، فیصل تاون و بی هفته اسلام آباد بر خانه های افغان ها یورش برده و شماره از آنان را بازداشت کرده است. یک مهاجر افغانی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که یک روز قبل پلیس او را از منطقه فیصل تاون بازداشت و به کمپ به اخراج منتقل کرده است.
همین حالا در کمپ هستم. اینجا زندان هم بدتر است. در یک اتاق افراد زیادی هستند. نمی توانیم بخوابیم و نه استراحت کنیم. حتی برای نشستن هم جای کافی نیست. ما با آنها می گوییم ما را دیپورت کنید تا از این عذاب خلاص شویم. اما حتی این کار را هم نمی کنند و ما در وضعیت بسیار بدی گرفتار شده ایم.
یک مهاجر دیگر افغان ساکن منطقه بیفده اسلام آباد که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که پلیس پسر کاکا و اعضای خانوادهش را بازداشت و به حاجی کم منتقل کرده است.
دیروز پسر کاکایم را همراه با خانوادهش بردن. همین حالا با او صحبت کردن. گفت وضعیت در حاجی کم بسیار وخیم است. 43 نفر را با هم جا دادند. نه نان است، نه آب و نه خواب. تنها دو بوتل آب و یک بسکیت را برایش به 2000 کلدار دادند. وضعیت به این حد خراب است. اینجا نیز پلیس هر لحظه می آید و افغانها را بازداشت می کنند. همه خیلی ترسیدند.
او ادعا کرد که هنگام بازداشت از پسر کاکایش پول خواسته شده بود، اما از این که پول نداشت بازداشت شده است. در همین حال سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال سه‌شنبه 21 اکتبر در یک اعلامیه گفته است که افغانستان هنوز هم از جمله کشورهایی است که برای شهروندانش بسیار خطرناک محسوب می شود. این سازمان از اقدام کشورهایی که مهاجران افغان را به افغانستان باز می گردانند انتقاد کرده و تاکید کرده است که این اقدام نقض آشکار حقوق بشر است. این سازمان تاکید کرده است که چنین نقض آشکار حقوق بشر باید فوراً متوقف شود و سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها خواسته است تا برای جلوگیری از اخراج اجباری مهاجران افغان اقدام کنند. همزمان وزارت امور داخلی پاکستان در یک خبرنامه تازه که یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده و پلیس اسلام آباد دستور داده است که از بازداشت مقامات پیشین حکومت افغانستان، فعالان حقوق بشر، هنرمندان و همچنین دارندگان پرونده های اسکان مجدد امریکا خودداری کنند. در این خبرنامه شماره تماس نیز منتشر شده و از این گروه افغانها خواسته شده است که هنگام بازداشت با این شماره تماس بگیرند. اما توضیح داده نشده که پلیس چگونه این دسته از مهاجران را شناسایی کند. هرچند سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد از پاکستان آغاز شده، اما اخیراً پس از درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند، روند بازداشت مهاجران در ایالت‌های مختلف پاکستان به طور بی‌سابقه سرعت گرفته است. کمیسیون حکومت طالبان برای رسیدگی به مشکلات مهاجران اعلام کرده است که روز سه‌شنبه 21 اکتبر 599 خانواده از پاکستان و ایران به افغانستان بازگردانده شدند. در بیانیه این کمیسیون که در شبکه ایکس منتشر شده آمده است که روز قبل 47 خانواده از طریق پل ابریشم نیمروز، 117 خانواده از طریق اسلام قلعه هرات، 16 خانواده از طریق بهرامچه هلمند و 419 خانواده از طریق سپین بولدک کندهار به افغانستان بازگردانده شدند.
تا لحظات دیگر به شما میگیم که محکمه بین المللی عدالت با صدور یک نظر مشورتی گفته که اسرائیل مسئول تامین نیازهای غیر نظامیان در غزه است. اما پیش از آن برخی نهادهای عامی خبرنگاران و رسانه ها میگن که حکومت طالبان در افغانستان با پنهان کردن اطلاعات و نشر اطلاعات نادرست در تلاش است تا افکار عمومی را کنترول کنه. آنها گفتند که نبود دسترسی به موقع اطلاعات کار رسانه ها را در داخل و بیرون از کشور با چالش روبرو کرده. جزئیات دیگر گزارش.
برخی نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها می گویند که سیاست رسانه‌ای حکومت طالبان بر محدود کردن دسترسی به اطلاعات استوار است و این حکومت با پنهان کردن یا نشر اطلاعات نادرست می کوشد افکار عمومی را کنترل کند. آنان می گویند نبود دسترسی به موقع به اطلاعات کار رسانه ها را در داخل و بیرون از کشور با چالش روبرو کرده، باعث انتشار گزارش های متناقض شده و اعتماد مردم به رسانه ها را کاهش داده است. حامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان سه‌شنبه 21 اکتبر به رادیو آزادی گفت که در موارد زیاد اطلاعات از سوی حکومت طالبان پنهان نگه داشته می‌شود یا اطلاعات نادرست منتشر می‌شود.
در اوسنی نظام رسانی ز پالیسی داده چه اطلاعات تا
سیاست رسانه‌ای نظامی کنونی این است که دسترسی به اطلاعات را محدود می کند، اطلاعات نادرست را با رسانه ها و با مردم شریک می کند. در بسیاری موارد اطلاعات را پنهان نگه می دارند. آنها تلاش می کنند با این روش افکار عمومی را کنترل کنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان نیز میگوید مشکل دسترسی به اطلاعات همچنان پابرجاست و خبرنگاران و رسانه ها در این زمینه با محدودیت ها و دشواری های فزاینده روبرو هستند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز به رادیو آزادی گفت که فقدان دسترسی به موقع به اطلاعات کار رسانه ها را با مشکلات جدی روبرو کرده و باعث انتشار گزارش های متناقض شده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان یکی از نگرانی هایش همین موضوع دسترسی به اطلاعات است که در اسرع وقت در اختیار خبرنگاران قرار داده نمیشه و این باعث شده که کار خبرنگاران و رسانه های داخل افغانستان و همچنان رسانه ها و خبرنگارانی که در تبعید هستند با دشواری های زیاد مواجه شوند. این باعث میشه که چندسگی اطلاعات به وجود بیاید و یکی از ارزش‌های مهم خبری موضوع سرعت است که سرعت هم علاوه بر سایر ارزش‌های خبری در نظر گرفته شود.
خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این انتقادات پاسخ نداد، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به طور متواتر از برگزاری نشست‌های هماهنگی با مسئولان رسانه‌ها و سخنگویان اداره‌های طالبان در شبکه X خبرهای را نشر می‌کند که در آن بر همکاری با رسانه‌ها تاکید شده و آمده که ارائه اطلاعات هماهنگ و یکپارچه اعتماد مردم به مسئولان را تقویت کرده و همکاری در انتقال واقعیت‌ها را بهتر می‌سازد. با این حال این راهبرد با آنچه که خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها از محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات و عدم همکاری نهادهای دولتی از آن انتقاد کردند در تضاد قرار دارد. زیرک فهیم خبرنگار و مدیر یک رسانه که در اوایل بازگشت طالبان به قدرت ریاست یک رسانه خبری را بر عهده داشت، با تایید این مشکل میگوید که رسانه‌ها در دسترسی به اطلاعات با چالش مواجه هستند.
د افغانستان پول رسانه ای کاغه په ولایتونو کې دی او که په مرکز کې دی.
تمام رسانه های افغانستان چه در مرکز و چه در ولایت ها منتظرن تا همه اطلاعات از دفتر سخنگو برسد، در حالی که رسانه ها نیاز دارن همان ساعتی که حادثه رخ داده یا همان زمان که مردم منتظر جزئیات خبر هستند خبر را پخش کنند. اگر آنها می خواهند رسانه های مستقل اطلاعات را دقیق، خوب، به موقع و بی‌طرف منتشر کنند، باید ظرفیت‌های رسانه‌های خود را افزایش دهند.
شرکی دوی باید خپل مطبوعاتی جزایر زید کی.
شمار دیگر از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ای افغان نیز در گفتگو با رادیو آزادی این مشکل را تایید کرده، گفتند که در چند روز اخیر به خاطر نبود اطلاعات به موقع و درست در پیوند به درگیری‌ها میان حکومت طالبان و نیروهای پاکستانی و حملات هوایی پاکستان بر افغانستان و حملات هوایی پاکستان بر افغانستان خبرنگاران و رسانه‌ها با مشکلات مواجه شدند. اما طور که پیشتر هم گفتم محکمه بین المللی عدالت با صدور یک نظر مشورتی اسرائیل را مسئول تامین نیازهای غیر نظامیان در غزه خوانده، اما اسرائیل این نظر مشورتی را رد کرده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر با شما شریک می سازم.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
محکمه بین المللی عدالت نوقت چهارشنبه با صدور یک نظر مشورتی اعلام کرد که اسرائیل مسئولیت دارد تا از برآورده شدن نیازهای غیر نظامیان در غزه اطمینان حاصل کند. هیئت 11 نفری قضات این محکمه گفتند که اسرائیل باید از تلاش‌های سازمان ملل متحد و دیگر اداره های این سازمان از جمله اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی برای رساندن کمک‌ها به غزه حمایت کند. یوجی ایواساوا آیت قضات گفت اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر مکلف است اطمینان حاصل کند که نیازهای اساسی مردم از جمله اقلام ضروری برای بقای آنان برآورده شود. اگرچه این نظر مشورتی جنبه اجرایی ندارد، اما از نظر حقوقی و اخلاقی اعتبار و وزن قابل توجهی دارد. استیفن دوجارک سخنگوی سازمان ملل متحد در بیانیه گفت که آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان از این نظر مشورتی استقبال می کند و از اسرائیل خواست که مطابق با آن تعهدات خود را انجام دهد. او افزود که تأثیرات این نظر مشورتی بر وضعیت غم‌انگیز غزه سرنوشت ساز خواهد بود. در واکنش اسرائیل صدور این نظر مشورتی را رد کرده است. وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه گفته که یافته های محکمه بین المللی عدالت را به شدت رد می کند و تاکید کرده که اسرائیل به طور کامل و تعهدات خود تحت قوانین بین المللی عمل می کند. محکمه بین المللی عدالت این نظر مشورتی را پس از آن صادر کرد که پس از برقراری آتش بس در غزه نهادهای امدادرسان تلاش‌های خود را برای ارسال کمک‌های بیشتر به این منطقه ویران شده افزایش دادند. پیش از این در ماه جولای 2024 همین محکمه نظر مشورتی دیگر صادر کرده بود که در آن اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل غیرقانونی اعلام شد و خواستار پایان فوری آن گردید. قضات این محکمه همچنین به بررسی ادعایی که از سوی افریقای جنوبی مطرح شده میپردازند و میگویند که اسرائیل با اقداماتش در غزه کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد 1948 را نقض کرده است.
بیشتر از خبر،
فرشتن گاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. در پایان این برنامه گزارش از خشکسالی و تأثیرات آن بر زندگی مردم در افغانستان داریم. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که سال 2025 یکی از شدیدترین خشکسالی ها در نیم قرن اخیر در افغانستان بوده. جزئیات بیشتر با سنا کاکر.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که خشکسالی‌های مکرر در 5 سال گذشته معیشت مردم افغانستان را تهدید کرده و سال 2025 یکی از شدیدترین سال‌های خشکسالی ثابت شده است. اوچا هشدار داده است که میزان بارندگی در سراسر افغانستان در سال جاری میلادی کمتر از حد اوسط بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند تا پایان سال ادامه یابد. این نهاد روز سه‌شنبه 21 اکتبر با نشر گزارش گفته است که خشکسالی در افغانستان ناشی از کاهش بارندگی در تقریبا تمامی ولایت ها، تکرار و تشدید دوره های خشک طی 5 سال گذشته و تاثیرات تغییرات اقلیمی است. در ادامه آمده که این وضعیت باعث کمبود منابع آب، نابودی محصولات کشاورزی و علوفه، تهدید معیشت خانواده ها و بیجا شدن اجباری مردم شده است، به طوری که شرایط فعلی با خشکسالی سال 2018 قابل مقایسه است. بر بنیاد معلومات این گزارش، در سال 2018 حدود 300 هزار تن در نتیجه خشکسالی در داخل افغانستان بیجا شده و 3.6 میلیون تن دیگر در سطح اضطراری ناامنی غذایی قرار گرفته بودند. در همین حال شماری از کشاورزان در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که کمبود بارندگی و تداوم خشکسالی زیان‌های جدی به کشت و زراعت آنان وارد کرده است. نعیم دهقان در ولایت کندوز روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت:
امسال هیچ بارندگی نیست، خشکسالی است. مزارع در حال خشک شدن است. گندم و دیگر حاصلات را کرم زده و همه از بین می رود.
عبدالعظیم دهقان و مالدار در ولایت نیمروز نیز می گوید که خشکسالی مزارع و مواشی آنان را سیب رسانده است.
امسال خود تغییرات اقلیمی زیاد بوده ولی بیشتر همی خوش سالی است که به مزارع ما به گوسپندای ما کل که ضرر رسانده. اول اینکه ما کشت نداریم اینجا تقریبا 3 سال میشه کشت میکنیم خوش میشه توان گندمایی که در زمین ریختیم توان قلب کردن کل که سر ما توانه.
فضل احمد زمیندار در ولایت تخار نیز شکایت مشابهی دارد.
اکثرا گندما با کرم زده با اثر خشکسالی بسیار بارندگی نشته. دیقان خیلی با تشویش هستن، خیلی تاثیرات بدی اثر محصولات دیقان داره.
این کشاورزان و مالداران که از پیامدهای خشکسالی آسیب دیدن از حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی امدادرسان میخواهند تا برای کاهش خسارات آنان را کمک کند. این در حالی است که 5 هفته قبل سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM اعلام کرد که در 4 ماه نخست سال جاری میلادی نزدیک به 350 هزار تن از مناطق خود در افغانستان بیجا شدند که به گفته این سازمان خشکسالی یکی از عوامل اصلی این بیجا شدن ها بوده است. همچنان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما اخیراً هشدار داده که در حالی که زراعت منبع اصلی درآمدی برای 80% مردم افغانستان است و دلیل تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی‌های دوامدار، محصولات زراعتی در این کشور تا 50% کاهش یافته است. در این حال شماری از کارشناسان امور آب میگویند که افزایش گرمایش زمین، تغییرات اقلیمی، نبود زیربنا برای ذخیره سازی آب باران، کاهش پوشش برفی، افزایش تقاضا برای آب و رشد نفوس، افغانستان را در برابر خشکسالی آسیب‌پذیرتر ساخته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.